ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر یو لسو بجو په دې یو ساعت کې د آزادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه، ځانګړې ډرامه د هیلو وړانګې او د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه چې طالبان یې اداره کوي وایي چې آسیایي لوبو ته اوولس تنه ښځینه ورزشکاران استوي. د اولمپیک ملي کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې افغانستان به په آسیایي لوبو کې وځلیږي، او دا په داسې حال کې ده چې دې مناسبت ته د لومړي ځل لپاره په دومره لوی شمېر ورزشکاران استول کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د اولمپیک کمیټه دا اوولس تنه ورزشکاران میرمنې د چارواکو له یوې ډلې سره د اتلتیک لوبو، بایسکل ځغلولو او والیبال په دریو برخو کې چین ته لیږي. آسیایي لوبې د روانې سپتمبر میاشتې له درویشتمې څخه د اکتوبر تر اتمې پورې د چین په هنګژو ښار کې ترسره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د ښځو په برخه کې لومړی مثبت ګام دی چې اخیستل کیږي. په تیرو دوو کلونو کې له ښځو د سپورت حق واخیستل شو، د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې شوې، او په ډیری دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګېده. د طالبانو د حکومت ویاند او هغه ادارې چې دا بندیزونه یې لګولي دي تر اوسه د اولمپیک د ملي کمیټې د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونو د روان میلادي کال جنوري تر جون میاشتې پورې له څه باندې 3,25,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړي دي. د دې ادارې په وینا دا ټیمونه توانېدلي د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورتګ ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدمات نه لري او کوړندې کېږي هم لنډمهالي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ 2209 اتیا افغانان له ایران او درویش نور چې په پاکستان کې بندیان و تر خوشي کې دوروسته د تورخم بندر لاري افغانستان ته ستنه شوي. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپل خوخه راستنه شوي که په زور ایستل شوي. ډیری افغانان د بیوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نورو هیوادونو ته ځي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراین په ختیځ او جنوب کې له قومندانانو او سرتیرو سره د کتنې لپاره د دوه ورځو تر تیرولو وروسته بیګا پلازمینې کیف ته راستون شو. زلنسکی وایي د دې سفر هدف دا و چې د سرتیرو غوښتنې واوري او د حل لپاره یې جنرالانو او چارواکو ته ورسوي. ښاغلي زلنسکی بیګا پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل په دې ترڅ کې یه لدیار لسو محاربوی قطوط خلیدن وکړه. غزیه تکړه چې پوځیانو ته بنوي وسایل او وسلې واستول شي. لبلې خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځنی راپور کې ویلي دي چې د پرونۍ ورځې په ترڅ کې له روسي ځواکونو سره په شلو ځایونو کې نښتې شوي دي چې ټولې په شا تمبول شوي. او په بوسنیا هرزګوینا کې په جنګي جرمونو د دریو تورنو کسانو محاکمه پرون پیل شوه. سلافکو پوهالیچ، دراغان سکریچ او راتکو دامیانوویچ پر لسو ښځو او نجونو د جنسي تیری په ګډون په جنګي جرمونو تورن دي. د دې جنایت په قربانیانو کې یوه ښځه مړه شوې او دو نورو چې حمل یې اخیستی وو ماشومان وزېږول. د بوسنیا هرزګوینا د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي دي چې په دې قضیه کې د دریو متخصصانو په ګډون د 180 عیني شاهدانو اظهارات ترلاسه کړي او د شواهدو له څه باندې 900 نورو مواردو سره یې محکمې ته سپارلي دي. په پخوانی یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې پر مهال په 1992 کال کې له 1500 زیات غیر سرب وګړي د سربیا جمهوریت د پوځي او ملکی چارواکو لخوا په پریدور نومي کمپ کې اچول شوي وو چې لږ تر لږه 21 کسان د شکنجو او ناوړه چلند په نتیجه کې مړه شول.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دی باید خوشاله اوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم. که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې، که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم چې دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي. داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کتابخانې کړې وه 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نش برداشت کوم چې د کور خرچه پوره کړم. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وې. سم وړې وسه چای بوره دا چې وړې وس 15000 روپۍ کې او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصادي نگاه نه وزنې ده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي، نه اختر نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو. بکوم چې نشم خرڅ ځکه زیات راچوله چې دا خرڅ وسن خلاص څنګه څنګه مې نه خلاصم ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی، لک 15000 روپۍ لګولې دي. دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي. دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو مانا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. نو په داس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې څه پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا ملکه بیې دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راکوي، بل که چېرې دوی ګرانبیا انجامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدی اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږدي، نو دغه مسایل چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا دا د میلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر میلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده د عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، او دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینیم هغه د مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکو ته چلته پیسې اجم په لار کې څوک در شغلان ښکار شي، څوک سینیم نه وي، څوک یو لو انشاءالله بله لو شي، بس ختم شي بچلګان د پیسو لپاره، بس ودو کې بیا کم خرچه وشي، لس بوجي وریځ څوک پخې بیا پنځه بوجي پخې کې، لس منه وخت راړي بیا پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوه څه واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کوم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایله یې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان تشریح کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابیږي کې دی سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، دا خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه یې ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی، نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري، آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک ته وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل د دې مشکلاتو سره مخ شوی. مڅېزي په دې غلارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې مې نه دي خوړلې، نو به نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه ور روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوی
په قاچاقي سفرونو کې ډیر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه لږ د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خښ کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته بیرته تو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خښ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یار یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لار نه لرو ځکه دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختي ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي اولاد دیشی.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوګوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي، چې ورسېږي هم یا
لاس او پخما ته وی یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وی شرایط ډیر سخت شوی دی زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپلې پسترګو نه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم غلای نیکولا ډیر زیات مننه چې وخت مو راکړ تاسې له کډوالو سره کار کوي او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډیر شوی آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغه سې اسانه دی چې قاچاق برانی وایي که نه ستونزې شته
البته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هیواد ته لاړ شي ډیر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هیواد ته ورسیږي چې دوی غواړي ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره او ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول همداسې ډیر نور خطرونه هم شته د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې خو د خوندیتوب غمې نه کوي دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډېر زیات خنډونه هم شته زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا بلغاریا مقدونیا او یونان نه دي بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی
should know how hard it is
پوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوي چې د ټولو ستونزو باوجود چې همې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی دوی باید څه وکړي
every person should make a decision for him or herself
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي زه چاته مشوره نشم ورکولای دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لدی پکې پاتې شي او کار ورته وکړي خو زه نه پوهیږم چې ما بس کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای په داسې حال کې چې طالبانو خونځي یا پوهنتون ته نه وې پریښی که زه د یوې نجلۍ پلار وای آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې یو 30 کلن 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پریږدي خو هغه ته هم په ډیر احترام قائل یم چې وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو دراتګ لپاره کار کوي
مننه د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه و نه کړي څه باید وشي
but I'm saying just
زه هیڅ اتبالنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي خدا خبره کوم چې غریبي بیکاری جګړه طالبان او نور وسلواله ډلې لامل شوی دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پریږدي خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي لومړی باید جګړه ختمه شي کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو ملیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی اروپا په دې کار کې پاتې راغلې ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
راډیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیځ کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دغو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یاره. نو د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو. ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوسن مې ډیر ځوانانو نه تکړی. دادای موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی. تل همدلته دمه کوو،
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي. ځکه خوای سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي. خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ها، وده نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډېر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنګینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډېره سخي ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډېره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هېر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای ری وي، څه ښکلی او مزهداره چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خانه، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډېر شوقي یم او ښه چای څښم. ښه ملک صاحب، وده نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو؟ لاره خو وده نه وي غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پرې بحث او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب. وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم؟
ملک صاحب، غونچه ګل له څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګومان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وه.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوشی بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
دا سی بنوی مولوی صاحب، هغه خو ډیر خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوی، د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی، هسه د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلی جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوی صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي، نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یار ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر؟ اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه یې ساتي. او بله دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ؟
و ملک صاحب، توبه وباسه، شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه دي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یار مولوی صاحب، ډیره پخه خبره دی وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علما او فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی، نو دوا یې ورته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران له کلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یار ملک صاحب، لږ ژبې دې جار شه، ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول، چوری ولی را نقلل امیده؟
سنگینا، گمان کام چه دی ورزو که دیر مصروفه ای، لیوی خواد دفتر کارونا او لبل خواد واکسین کمپاین، بلی دی فرنگی مرکز جوری دل طولی یوزای شول.
از ده در ندر غبار صاحب و خیالی پا اکل پخته نکوم او ترا تا نوری کیسه کوی.
غبار صاحب نه نرازی، اغا دغه معلومات را لگلی دی چه باید موگ او تاسوی لکلیوالو سر شریک کن.
رختیا وی؟
هو غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښه ښه، دا خو ښه خبره ده. خیالي لکه چې بیا خیال پلو وهلی دی، خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي. دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیر سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بسم الله به کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه ورونو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار په اړه لږ شانتي معلومات درکړو. سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو او قدرمنو کلیوالو، سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام.
دوستانو، تاسو به خبر یاست چې ګزار یوه ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګزار اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فلج سبب کیږي. لکه زمونږ قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګزار اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی وکړه
یوسف جان. دا غلا
کړه میرا کا.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګزنو والم نو فکر مې کاوه چې ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا ګزن نه ښه کېږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فایده وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهمه دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه، مهرباني وکړه.
سنګین، ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره مینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورینو یا په مالګې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، رادې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله حیران پاتې شي.
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب.
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ماتې زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته ما لیږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي. اوس ګټې نورو خلکو ته کوي، ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. اگه خودی پا سوک سمیگی.
یاره مولایی صاحب، منم ده منم ده چه ده ما یاره.
پلا جانا، لالا جانا، لگو خانده چکسونه مخواسته راشی. داسه پا کالیه لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکه ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي، زما ټول پام دې ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ، ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کیږدم. دغسې اوس نو واخله یوه. وا وا، داسې فلمي عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دوو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي. پلار جانه، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي. چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی. ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی؟ نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړې سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارتراش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره. والا بے شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دې ورته کړی دی. بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایماندارۍ نه کار واخلو. رښتیا ده ملاله څه شوه؟
هغه ده پلار جانه، د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوی یم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، دا شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگیر لالا راغلمه، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړمه.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
د سترګو پلار جانه.
عاشقه، وایم کور دې له غلې ډک شه. پخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خټه همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګسه دی.
والا کچنار گولا ډیره پټه کیرا باندې بکوا، غلطی نه کړې په خپل سمو ما. عاشق د خپل بام واورې د بلچا کور ته نه چری دی. خبا وسا
دا والا کا شوخه. ها دا څوک دی چې مون خو ته را روان دی؟ ته یې پیژنې؟
کوم دی څه شو؟ ها هغه دی. او هو هو، ای یاره، ما ته خو لکه د مرکز غرخان جاسوس ښکاری. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کوم، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پیژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکړه کومه ده. ای مګه ماشنا ونه ښکاري، چیرته به لیدلی دی؟
ونه ځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی. ما زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سخت و بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غې کې ولې څه به ته ورشې پک ډکه. والا
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخت عبدالجانه قربان دې سم، ته څنګه یاره؟ والا
السلام علیکم.
ډېر بودا پاس.
مرده که مظالمه، زور مرا کوه. باشه خوری چه دوم را قوی شوه. جور پخیر
تو خود این چه غشکمه پا خوب که بولیده تو دوم را بوده چه ره او رفی دوباره جواندی ده هیل درک نو
گوره کنه، اوز چالاکه شوه امی. ها زنو باید تانه گیله وکم، تا کل از ما پوکتنه کرده. ها
ترازا چه نارگل سر ماری پیشه. ده این زمانیش ده یار او مل گره ده
مل کشه درزه.
رازا
ستره مشه عبدالله روره، پا خیر اغلی.
خیر و سته ستره مشه. چه نارگله؟
وی چه نارگله؟ دیتنگه پیشنی ها؟
کور دیلو غلی دکشه. ها شکا
مخکې دی ورپسې منډې نه کړې؟
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو، دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هو نو، د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تېر کړي دي.
والا چې ښه وختونه و.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کېنو، افضل به هم ستړی شوی وي. ریختیا وای عبدالجان، راځه راشه دغه خوا ته. چنارګله چای او ګړه خوشته کړه. او ولې نشته؟ دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دا هم د خوشحال کاکا توره ګوړه، واخله چې دمه دې جوړه شي.
کاروبار غم بم راته کوي
انشاءالله. ولی نه ډیر خفه کېده کړی. خود نه ویلې چې څه ډول کار غواړي؟
ډېرې خبرې مې په زړه دي، بیا به سره کیسې کوو. اوس به دا مه جوړه کړو څنګه؟
وایم چې بالکل سمه ده، اوس په کرار دا چای وڅکا.
اوهو غبار صاحب، سلام علیکم. له ډېرې مودې پس مې ولیدې، بیخي بدل شوی یې ولا؟
وعلیکم سلام، څنګه یې ډاکټر صاحب خالده؟ یار بدلېده خو دومره زر امکان نه لري. هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تېرې کړم نو سم تازه کېږم. اوس تازه له رخصتۍ نه راغلی یم، نو ځکه درته بدل بدل ښکارم.
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره. درپسې خفه شوي و، ښه ده چې ژر بېرته راغلې په خیر سره.
کور ودان ډاکټر صاحب، زما هم یادېدی.
غبار صاحب، دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ؟
د خدای په فضل کارونه او کمپاین مو ډېر بریالي وو. ډېرو کلیوال را سره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړاو، خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تېر شول.
ډېره ښه ده، په تا مې باور درلود چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي. کور دې ودان غبار صاحب.
هیله کوم ډاکټر صاحب، دا مې دنده ده. هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده، یو ډول زد ور سره لري.
خدای دې ورته انصاف ورکړي، په بې ځایه زد او زد بازی کې د دوی خپل زیان دی.
بالکل، خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړی، نور څه نه کوي.
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی. دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو.
هغه څنګه ډاکټر صاحب؟
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي، او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزان ویروس په سیمه کې خپور شي. او کله چې د ګوزان ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزو سره مخامخ شي.
هونو باید چې د دې کار پښتنه تي وشي. دلته نظام شته، حکومت شته، باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي.
مشران پرې خبر دي، هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب.
هو باید ورسره حساب وشي، که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت، خو باید دا کار وشي.
زه بیخی در سره هم نظر ایم.
دلوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم. زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د خژوند لپاره کوخک او هڅه کوي. زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسوله. په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړ. موږ ټول باید لومړی له شیرزمان نه مننه وکړو. دا هر څه د شیرزمان له برکته دي. همداسې له ګران یوسف جان، خیالی، سنگین، امید، عاشق الله، استاد فیروز، شاغا او غنچه گل نه مننه کوم، بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړو. کور مو ودان اوسه. درنو حاضرینو، زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده. نن مونږ او تاسو دلته راټول شوي یو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو. دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلي دي، د پرمختګ خوبونه، د ترقۍ خوبونه، او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي. زه ډېرې خبرې نه کوم، غواړم چې د دغه مرکز مسول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راکړ. ورونو، مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړوو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو. د خپل ولس خزینه، نارینه، ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو.
آمین.
آمین. آمین.
و خلکو، لکه چې چنارګل مو هیر شو، وایم د مرګي دې هیر شي. اوس نو زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ، ګوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزن واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزن پیښې صفر ته رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن د کمپاین پر مهال هڅه وکړو سو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
भगत तन कई मिने, भगत तन कई मिने, नग मराता गगीगी नन, भगनन सबाए राता, मुख्य मुख्य गीगी नन, भगनन सबाए राता, मुख्य मुख्य गीगी नन. غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن، غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن.
د دروغ قسم نو دی دروغ هغه د دروغ قسم نو دی دروغ هغه د دروغ قسم نو دی دروغ هغه انتظار دے هغه انتظار دے تورې شپې دی چورنیږي نن سبا راتا مکے مکے کی نن آگ نن سبا راتا مکے مکے کی نن